وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو اجمالند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ولسمشر باراک اوباما د پنجوایي په پیښه ولسمشر کرزي ته ټلیفون کړی او له نوموړي سره یې خواشیني څرګنده کړې ده. کندهار کې د پنجوایي ولسوالۍ ته په هغه ځای کې چېرته چې یو امریکایي سرتیري څو تنه عام افغانان په ډزو وژلي، یو هیئت للی و. دې هیئت هلته څه لیدلي، په دې اړه هم رپورټ لرو. نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو، خو په سر کې قسیم سولمل ته غوږ دو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوري.
د لسو بجو خبرونو ته هرکلی کوم. د دې محل خبرونه په څو مهمو سرټکو پیلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او ولسمشر کرزي ته پرون ناوخته په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په ډزو کې د شپاړسو ملکیانو پر وژنې خواشیني څرګنده کړه. اروپایي ټولنه او افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کولو په اړه نن په کابل کې خبرې پیلوي. او د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد وایي هیواد یې له دې ویرې نه لري چې د اټومي پروګرام له امله به د لویدیځ له پوځي برید سره مخ شي. د همدې خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه ناوخته افغان ولسمشر حامد کرزي ته ټلیفون وکړ او په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا په ډزو د شپاړسو ملکیانو پر وژل کېدو یې ژوره خواشیني څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې وویل چې اوباما پر دغه وژنو ډېر خوابدی دی او کرزي ته یې ډاډ ورکړ چې اداره یې دې ته چمتو ده، دې ته ژمنه ده چې د دغه پیښو په اړه به چټکې څېړنې وکړي خو څو حقایق څرګند او عاملین عدالت ته وسپارل سي. سپینو ماڼۍ دغه راز ویل چې له کرزي سره په خبرو کې اوباما یو ځل بیا د افغانستان خلکو ته د متحده ایالاتونو په ژور درناوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیته هم پرون ولسمشر کرزي ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د پیښې په اړه بشپړ تحقیقات پیل شوي او هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل سي چې په دې قضیه کې لاس لري. افغان ولسمشر حامد کرزي په کندهار کې د وړمې شپې وژنې قصي عمل بللی او له ناټو یې غوښتي چې د دغه پیښو په اړه وضاحت ورکړي. ټاکل سوی د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کولو په اړه نن په کابل کې رسمي خبرې پیل شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی وایي چې په همدې هدف ټاکل سوی نن د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته رسي. ښاغلی موسازی د دې سند د جزئیاتو په اړه داسې ویل:
سند کې به اتحادیې اروپا امضا میشه، البته در برګیلندی تمام کشورها.
دی وی هغه سند چې د اروپای ټولنې سره لاسلیک کیږي پکې د دې ټولنې ټول غړي شامل دي. په دې سند کې امنیتي، اقتصادي، سیاسي، د صحت، لوړو زده کړو او قانون په برخه کې همکاري شامل دي. شغلی موسازی وویل لړی نه ده چې د اروپای ټولنې ټول غړي د سند لاسلیک کړي او له دې امله ممکن خبرې اترې تریو کال پورې دوام وکړي. ټاکل سوی د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په یو رسمي سفر نن سعودي عربستان ته ولاړ سي. د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی وای د دې سفر هم د هدف د دوړ هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي، خو کېدای سي دوړ لوري د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي. د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې افغان حکومت له دې وړاندې له سعودي عربستان څخه غوښتي و چې د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. په سالنګونو کې د لسکونو برف کوچونو د شویدو له امله د لویو لارو د ترافیکو پر مخ تړل سوی. د فواید عامې وزارت د لویو لارو د ساتنې او څارنې مرستیال احمد شاه وحید ازادي راډیو ته وویل چې د برف کوچونو تر اوسه دوه موټر چلوونکي وژلي دي. د په دې اړه وویل
سالنګ شمالي او جنوبي کې هیڅ خطر اوسه برف کوچونه تقریبا زیاتره د اتلس پاسپورټونه راغلی ده او خوشبختانه چې زموږ وطنان په لیارې کې نه وو، یوازې دوه نفر زموږ وطنان پوښتنه یې شهیدان شوی ده. د برف کوچونو په حساب باندې او شاره اوس مضبوط ده، پکاري جریان لري.
شغلی وحید ویل چې د نورو برف کوچونو در رامنځته کېدو احتمال هم سته او له خلکو نه یې وغوښتل چې تر بلې خبرتیا دې له دې لارې تګ راتګ نه کوي. او د همدن لپاره د کابل په بازارونو کې د بهرنی اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 65 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 515 افغانۍ. او د هم د سیمه نړۍ څو مهم خبرونه: د ایران ولسمشر محمود احمدی‌نژاد د لویدیس پر ضد د نوي توندو څرګندونو په ترڅ کې وویل چې هېواد یې له دې ویره نه لري چې ګواکې د خپل اټومي پروګرام له امله به لویدیس ورباندې پوځي حمله وکړي. احمدی‌نژاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل سوی نوموړی د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په پارلمان کې راڅرګند او د ایران د اقتصادي پالیسیو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي. پر نوموړی د 2010 کال تر پایه پورې د هغه اصلاحاتو د عملي کېدو په خاطر سخت انتقادونه سوي چې په ترڅ کې د خوراکي موادو او انرژۍ په برخه کې دولتي مرستې یا سبسایډي لري سوي دي. لویدیز پر ایران د سختو بندیزونو په لګولو سره هڅه کوي چې د هېواد خپل اټومي فعالیتونه د نړیوالې څارنې پر مخ پرانیزي. لویدیز شک کوي چې تهران په پټه د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي، خو ایران دغه تورونه ردوي او له دې ډډه کوي چې نړیوالو څارونکو ته له مشکوکو ځایونو څخه د لیدو اجازه ورکړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازی کوفی انان پرون پرته له دې چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسېدو لپاره موافقې ته ورسېږي له دمشق څخه ووتئ. د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته انان وویل چې د حکومت لخوا د ځپنې او هغه پاڅون د پای ته رسېدو لپاره چې د څارونکو په وینا په ترڅ کې له 1500 څخه زیات کسان وژل سوي مشخص وړاندیزونه وړاندې کړل. شغله انان وی دا به سخت کار وی، دا به ډیره مشکل وی، خو موږ باید هیله من اوسو. زه خوشبین یم، زه د مختلفو دلایلو له امله دې کار ته هیله من یم. تر هر څه لومړی ما دلته لنډ وخت تیر کړ. تقریبا له هر سوریایي سره چې ما لیدلې دوی د سولې غوښتونکي دي. دوی غواړي چې تشدد پای ته ورسېږي، دوی غواړي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. د سوریه ولسمشر لانان سره د تیر شنبه د ورځې په خبرو کې له مخالفانو سره د هر ډول سیاسي ډیالوګ خبره رد کړه او ویل دغه ډیالوګ به تر هغه ناممکن وي تر څو پر چې د په وینا وسلوالو تروریستي ډلو خپل فعالیتونه پای ته نوي رسولي. په عین حال کې د سوریه حکومتي ځواکونو پرون هم په شمالي ولایت ادلیب او نورو ناکرارو سیمو کې حملو ته دوام ورکړ چې ویل کېږي په نتیجه کې لسګونه کسان وژل سوي دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د بغداد په شمال کې پرون په ډزو بمچودنه کې د سیمې د شاروال د ساتونکو او دغه د شزینه خپلوانو په شمول لا کسان وژل سوي. وسلوال کسانو د بغداد په شمال 45 کیلومتري تامیه شرګوټي کې د بېژغه توپنچو په ذریعه د شاروال د ساتونکو پر کور په حمله کې هغه د خپل کورنۍ له څلورو شزینه غړیو سره وژلې دی. حمله کوونکو د غرس په چاودیدونکو موادو سره دغه کور هم ویجاړ کړ. په یو بله پیښه کې د دیالا ولایت په باقوبه شرګوټي کې د یو مشهور رستوران په مخ کې د سړک د غاړې بمچاودنې دوه ملکي وګړي ووژل او دغه راز په سعدیه سیمه کې یوې پوځي ګزمې ته نږدې بمچاودنې کې یو رقي عسکر ووژل سو او څلور نور ژوبل سول. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. خبرې چې په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د ملکیانو د وژنې له پیښې وروسته تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ولسمشر حامد کرزي ته ټلیفون کړی او په دې پیښې ورسره ژوره خواشیني څرګنده کړې. د کندهار پنجوي ولسوالۍ ته د پیښې ځای ته تللی هیئت بیرته د پیښې له ځایه ستون شوی دی. دا چې دوی هلته څه لیدلي په دې اړه یو رپورټ لرو. او د افغانستان د عیسائی مرکزی اداروي چې د غور او دایکنډي ولایتونو د خلکو د اجتماعي او اقتصادي وضعیت په اړه به یو بشپړ سروي وکړي. د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي په دې اړه چې آیا ولسمشر حامد کرزي د کورنۍ غړو له افغانستان سره د امریکا مرستې د ځان په ګټه لګولي کنه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه مه هېروئ. په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د ملکیانو د وژنې له پیښې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه د دفاع وزیر لیون پنی ته تیره شپه افغان ولسمشر حامد کرزي ته ټلیفون وکړ او د رامنځته شوې پیښې په اړه یې د ژورې خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ د دې ډاډ ورکړ چې په دې اړه به چټکه څېړنه وکړي او عاملینو ته به سزا ورکړل شي. دغه راز د ناټو عمومي منشي او د ملګرو ملتونو دفتر هم د جلا جلا بیانونو په خپرولو سره دا یوه خواشینونکې پیښه بللې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په چمتو کړي رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته ټلیفون وکړ او د یو امریکایي عسکر له لوري د شپاړسو ملکي افغانانو پر وژنې خپل ژور خفګان څرګند کړ. سپینې ماڼۍ وویل اوباما د افغانستان خلکو ته د خواخوږي مراتب وړاندې کړل او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات به د دغې پیښې د حقایقو د روښانولو لپاره چټکه څېړنه ترسره او عاملینو ته به یې سزا ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په کندهار کې د امریکایي سرتیري له لوري د ملکي وګړو وژنه په کلکه غندلې، هغه یو عمدي عمل بللی او له متحده ایالاتو څخه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه امریکایي عسکر چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له خپلې اډې بهر د خلکو کورونو ته ورغلی و، د ډزو په نتیجه کې د نهو ماشومانو او درېو ښځو په شمول شپاړس کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. اوباما له ولسمشر کرزي سره له ټلیفوني خبرو د مخه په یوې اعلامیې کې پر دغې پیښې د خواشنۍ څرګندولو تر څنګ ویلي و چې دا د امریکا د پوځ د اصلي ماهیت او هغې احترام ښکارندوی نه کوي چې د امریکا متحده ایالتونه یې افغانستان ته لري. اوباما وویل دی له هغو کورنیو سره چې عزیزان یې وژل شوي او همداراز د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګندوي چې ډېر تشدد، تلفات او زیانونه یې لیدلي دي. په دغه اعلامیې کې اوباما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ پیښه ناورین بللې او ویلي دي چې دا یوه تراژیک او بوږنوونکې پیښه وه. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا هم پرون له پیښې وروسته افغان ولسمشر ته ټلیفون وکړ او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې د پیښې په اړه بشپړ تحقیقات پیل شوي دي. پنیتا په یوې اعلامیې کې ویلي چې مشکوک کس نیول شوی او د ولسمشر کرزي ته اطمینان ورکړ چې هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې په دې قضیه کې لاس لري. هغه وویل دا پیښه د امریکا د پوځ د هغو ژمنو ښکارندوی نه کوي چې د افغانستان د خلکو د ساتنې او د یو باثباته او قوي افغانستان د جوړولو په برخه کې کړي دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کندهار پر پیښې ژوره خواشیني څرګنده کړې او له هغو کورنیو سره یې چې عزیزان یې وژل شوي او همداراز د افغانستان له دولت او د دې هېواد له خلکو سره یې ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناتو عمومي منشي د دغې پیښې په اړه د هغې څېړنې بشپړ ملاتړ کړی چې په دې هېواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جان الن لخوا پیل شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم دغه پیښه غندلې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي دوی د کندهار د تراژیکې پیښې له امله چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکیان وژل شوي ډېر خوابدي شوي دي. یوناما ویلي هیله من دي چې په دې اړه چټکه څېړنه وشي څو حقایق خلکو ته څرګند او عاملین عدالت ته راوکاږل شي.
هغه هیئت چې د دې پیښې د څېړنې لپاره د پنجوایي ولسوالۍ ته تللی و، پکې د جنوب لپاره د امنیت تنظیم رئیس اسدالله خالد هم و. اسدالله خالد وایي چې په پیښه کې شپاړس کسان وژل شوي دي او یو امریکایي سرتیری پکې لاس لري. محمد صادق رښتینی د نوموړي او د ځایي خلکو د څرګندونو په بنسټ له کندهار رپورټ لري.
د ښاغلی خالد په وینا په پیښه کې یو امریکایي سرتیری لاس لري چې تر پیښې سمدستي ورسته نیول شوی.
څو کورو کې شهیدان شوي دي، په یو کور کې یوولس نفره شهیدان دي، په بل کور کې څو نفره زخمیان، یو نفر شهید ده او مجموع د شهیدانو شپاړس نفره کېږي او زخمیان دي دغه د میدان هوایي په شفاخانه کې دي. نو مغرالو له خلکو سره مولیدل او موږ به د دې پیښې تحقیقات د افغانستان د رئیس جمهور په امر سره کوو.
اسدالله خالد وایي په دې اړه پلټنه کوي چې دغه سرتیری ولي او څنګه دا کار کړی. بلخوا د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وایي چې په پیښه کې شکیل کس دماغي ستونزه درلوده. په ورته وخت کې د وژل شوو کسانو کورنۍ د برید کوونکو شمیر ډېر شي او د دوی محاکمه غواړي.
درې بجې وې چې ټاکسو سپی ور وځل، سپی وویشتې د سپی چې دا کوچنیان ورلې کور ته ګډې راخستې دي. په یوه خونه کې کړي دي، ځای پر ځای سره شهیدان کړي، بیا یې بېرته ور پسې بربل کړی او مشر یې په ذاته خدای که په کور کې راو تللی و. د بل ورور کره بولتاکته یوه سپین سرې مور ده، ښځې وې، د مومنانو د دوه نیم کالدم پکښې د دوه کالدم ولې سړی د مسلمان سره داسې کوي او بارونه وایي طالب دغه اوس دا څوک ده؟ دا اوس د طالب ده، د دوه کالده د طالب ده. په ذاته خدای کوم په دا پنځه میاشتې لیدلی دي چې طالب ستا مختور دی کسپ
او چې تیاری رالی نیم ساعت به تقریبا ګرځې ما مېلمانه درلو تیاری ولاړې. بیا د شپې یوه بجا یا په بالا دوله ساعته مې نه دي کتلې. دغه باندې بیا تیاری رالی، موږ د کوبک په نامه بولو دا تیاری رالی او یوه به وه په نامه بولو هغه وګرځېدل. اخو بارن مو کوچې نسو چې تیاری دا ډبلیو بي نه رالی چې پیاده نو نشته که څنګه اخر ټکان سو د شپې چې دا څنګه ټکان سول. په اخر چې معلومات وکړي د دغې پوسې پول پې بولې که دا وتلي دي هم و اخوا ته یو کیلومتر او دوه کیلومتره چې د دوی سایه ده، د دوی دغه لاندې ده، یعنې در دوی در پوسې لاندې ده. نه دلته طالب راتللی سي، نه بل څوک راتللی سي. دوی په سما باد دغه دي ورغلي دي په کور کې په خونه کې وشتلي دي.
بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ته یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دغه پیښه غندلې او په دې اړه یې خواشینی ښودلې. خبر پاڼې دا یو شان عمل بللې او ویلي دي چې دوی به په پیښه کې شکیل کس محاکمه کړي.
و موریدل چې د کندهار کې سیمې ته تللی هیئت وایي شپاړس ملکیان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. زموږ غږ لازادۍ راډیو نوري د کابل چاپ ورځپاڼو هم د کندهار پیښې ته کتنه کړې ده، بېلابېل مطالب په دې اړه باندې خپاره کړي دي. حمید مومن ته غوږ دو چې د کابل چاپ د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې اړولې او سرټکې یې در وړاندې کړي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه په کندهار کې د عامه خلکو وژنې روسۍ پیښې او په دې اړه د بېلابېلو لورو غبرګونونو ته ځانګړې شوې. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې افغان حکومت د دې پیښې په اړه چې پکې یو امریکایي عسکر د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس بې ګناه خلک وژلي، د امریکا له متحده ایالاتو وضاحت غوښته ده. ورځپاڼې لیکلي که څه هم په کابل کې د امریکا سفارت دا پیښه غندلې او ډاډ یې ورکړی چې عاملین به عدالت ته راښکلی شي، خو ورځپاڼې د ځینو حقوقي کارپوهانو دا سپارښتنه راخیسته چې دا محاکمه باید په علني ډول ترسره شي. ورځپاڼې لیکلي چې افغان حقوقي کارپوهان دا هم غواړي چې دغه امریکایي عسکر باید د کوربه هیواد د قوانینو په رڼا کې محاکمه شي. ملي باور نه عدالت ورځپاڼې په دې پیښه کې د ښکېلو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کړې او ویلې ده چې له دې سره به لږ تر لږه د هغو خلکو زړونو ته سکون ور په برخه شي چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړی دی. ورځپاڼې لیکلی چې د سیمې د اوسیدونکو له ویناو ښکاري چې دا کار د یو کس نه بلکې د څو کسانو لخوا شوی دی. سرنوشت نه عدالت ورځپاڼې بیا تر ډېره د دې پیښې په اړه د سیمې د خلکو او د افغان مشرانو غبرګونونه راخیستي دي. ورځپاڼې د سیمې د اوسیدونکو په حواله لیکلی چې امریکایي سرتېري ورباندې ظلم کوي او مخه یې باید ونیولی شي. ورځپاڼې وړاندې د افغان ولسمشر له دفتر نه د خپرې شوې اعلامیې په حواله لیکلی چې د کندهار دا پیښه یوه قصدي انسان وژنه او د بخښلو وړ نه ده. ورځپاڼې لیکلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په اړه د ځینو پرمختګونو رپورټونه ورکولی کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې دا تړون باید داسې لاسلیک شي چې پکې په راتلونکي کې د داسې پیښو د نه تکرارېدو ضمانت وړاندې شي. محور ته عدالت ورځپاڼې هم په دې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید داسې لارې چارې ولټوي چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته یو قانوني چوکاټ جوړ شي. ورځپاڼې لیکلی چې امریکا تر ډېره دې مسلې ته غاړه نه ایښودل غواړي، خو افغان حکومت باید د کندهار پیښې په پام کې ساتلو سره داسې اقدام وکړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوی وشي. خدمتګار نه دولت ورځپاڼې د ناټو د سرتېري د عمل پارونکی بللی او ویلی دی چې ممکن دا عمل د سیمې په امنیت او ثبات ناوړه اغېز ولري. ورځپاڼې لیکلی چې ناټو د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره چې تر ډېره پارونکی دی کومه تګلاره نه لري او ممکن دا کار د دې سبب شي چې حساسیتونه نور هم زور واخلي. ورځپاڼې لیکلی چې دا ډول پیښې به د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک تړون هم ناوړه اغېز وکړي او دا ځکه چې له دې سره به هغو افغان چارواکو ته یوه نوې پلمه په لاس ورشي چې د ګاونډیو هیوادونو په لمسون له هغې سره مخالفت کوي.
د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي په دې اړه چې آیا ولسمشر حامد کرزی یا د ده د کورنۍ غړو له افغانستان سره د امریکا مرستې د ځان په ګټه لګولي که نه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په چمتو کړي رپورټ کې واورو.
د خلکو د استازو د جرګې غړي دانارو رابکر د امریکا د مرستو په برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې کانګرس د ولسمشر باراک اوباما د 2013 کال د بودیجې په طرحه کې د افغانستان لپاره د 2.5 میلیارد ډالر ونډې په اړه غور کوي. رورا بکر په هغه لیک کې چې د مارچ په 8 نیټه د احتساب د فدرال ادارې د محاسبه د څنګې د مشر په نوم استولای غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د امریکا د هغو مرستو په اړه کانګرس ته یو راپور برابر کړي چې یا غلا پکې شوي یا په بل لار لګول شوي او یا هم د ولسمشر حامد کرزي او د ده د کورنۍ د غړو په ګټه د نورو ناسمو اهدافو لپاره کار ترې اخیستل شوی. رورا بکر چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د څارنې او تحقیقاتو د فرعي کمیټې مشر دی لیکلي د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې نور نو باید د هغه هیواد د مشر لخوا په ناسمه لاره ونه لګیږي چې امریکایانو یې له خلکو سره په ډېره میړانه مرسته کړې. دای په خپل لیک کې زیاتوي په دې اړه چې د امریکا د مرستو کومه اندازه د کرزی یا د هغه د کورنۍ د غړو په ګټه لګول شوې یو دقیق راپور ته سمدستي اړتیا لیدل کېږي. خغلی رورا بکر د خپل ادعا د ثبوت لپاره د رسنیو او ویکیلیکس و پانی لخوا چې د امریکا د حکومت لسګونه زره محرم اسناد یې افشا کړل پر ورکړل شویو راپورونو استناد کړی. له دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغان ولسمشر رور محمود کرزی په کابل بانک کې چې په حکومت کې د مالی فساد د ادعاو اصلي محور بلل شوی د ونډې د ترلاسه کولو لپاره بې ګټې پورونه ترلاسه کړي دي. کابل بانک تیر کال دیوالیه کی دو تنه جده شوی و خود حکومت پا پیسو چه یوا برخه دلویدیز و هیوادونو لسبسیدی لرون کو مالی مرستو چخور کل شوی و جغورل شو. د کانګرس د استازو جرګې مخکخ غړی دانارو رابکر د امریکا د احتساب فدرال ادارې ته په خپل لیک کې زیاتوي، اوس هغه وخت را رسیدلی چې له ټولو مسایلو خبر شو او پوه شو چې افغان حکومت څومره په درغلیو کې ښکېل شوی او په افغانستان کې د امریکایانو څومره پیسې ضایع کیږي. امریکایي چارواکو له دې مخکې هم څو ځلې ولسمشر حامد کرزی او د ده د کورنۍ غړي په اداري فساد او د مخدرو موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړي، خو افغان ولسمشر او د کورنۍ غړو دا ادعاوې په پرله پسې ډول رد کړي دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم دورانی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ جایزه وګټله. دا جایزه د زړورتیا نړیواله جایزه نومیږي. د زړورتیا نړیوالې جایزې ته سږ کال د نړۍ د نورو ډېرو هیوادونو څخه لس ښځې غوره شوې وې. له مریم دورانی سره فراه هیواد مرکه کړې. دا مرکه ورو
انجمن یا انجولرو د سبب لپاره د ظرفیت ورکولو کار کوو. مختلف بخشو کې سیاسي او ټولنیز او ساحات حقوق داسې مختلف پروګرامونه لرو د سبب لپاره کې داسې د دې ظرفیت پورته سي. یو رادیو سټیشن دی
د قندهار په سنتي ټولنه کې خپل کارونه ته څه ډول دوام ورکوي؟
موږ تلاش کوو که د کلتور او کلچر د خپل کلتور او کلچر مطابق کار کوو. په دا خاطر تر اوسه خو داسې مشکل ماته پېښ شوی نه دی چې موږ د خلقو ته کار وکړو. تر اوسه خو شدید کارونه په ښه ډول پیشرفت کوي.
د کورنۍ د خوا څخه په خپله کورنۍ کې ستاسې مور پلار مشران یا نور خپلوان تاسې ته کوم مشکل نه جوړیږي؟
تر اوسه یا برعکس دی ماته حمایت کوي او ماته داسې احساس ورکوي چې خپل کار نه پرېږدم او خپل کار ادامه ورکوم.
مریم جانې، ما داسې اورېدلی دي چې تاسې یو کال وړاندې یا څه موده وړاندې په یو شخړې کې ټپي شوي یاست؟
بله، شورای ولایت د یو ازمک دوه وار انفجار وشو. زه په دوه وار کې زخمي شوم.
یعنی دغه انفجار ستاسې مخصوص هغه ټارګټ تاسې نه وست، هدف یې تاسې نه وست؟
یا ټول شورا وو.
ستاسې ځینې همکاران یې وژل شوي دي چې په هغو کې یوه د قندهار د زرغونې لیسې یوه پخوانۍ ښوونکې وه ستاره څګزۍ، یوه بله پولیسه ملالۍ کاکړ ووژل سوه. آیا د دوی وژل کېدل تاسې پر جرأت یا ستاسې د کارونو په پرمختیا کې کم خنډ پیش نه کوي؟ یعنی پر تاسې روحن اثر ونه کړ؟
اتمن تاثیرات لري، مخصوصا د سفارت ځای دا زما همکارو په دغه وخت کې دا شهید شو. د دې سره ما پر ما په رویه کې ډېر بد تاثیر وکړه. لیکن دا یو معلومه خبره ده، یوازې زه نه بلکې ټول ښځې په کندهار کې فعالیت کوي په دغه شیان کې مواجه کېږي. لیکن دا شیان داسې معنی نه ګرځي او دا داسې فکر نه کوي چې باید خپل فعالیت پرېږدي. لیکن
تاسو دا وویل چې یو رادیو چلوي، په دغه رادیو کې څه ډول پروګرامونه نشر کوي؟
موږ فوکس لرو او داسې د اجتماعي مسایل او بعضي حقوقي مسایل د ښځو البته په مورد کې خبرې کوو او د خلقو نظریات واخلو او داسې تلاش کوو که پاسی بعد رواجونه که شهر پا مورد که استه در پامینس که ورکسی.
د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم دورانی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ جایزه وګټله. دا جایزه د زړورتیا نړیواله جایزه نومیږي او سږکال یې په نړۍ کې د مریم دورانی په ګډون لسو تنو ښځو ته ورکړل شوې ده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بل مطلب ترزو دوستانو، په یو د افغانستان د ایسایی مرکزی داری ویلی چې د غور او دایکنډي ولایتونو د خلکو د اجتماعي او اقتصادي وضعیت په اړه به یوه بشپړه سروې وکړي. په دې اړه په موقعې د احمد زبیر ژمن راستولی رپورټ.
د احصای د مرکزی اداري چارواکي وای چې د سروي هدف په بیلابیلو برخو کې د غور او دایکندي د خلکو چې نستی په کې زیاته ده د مشخصات او اولتیاو معلومه ول دي. د دې ادارې د مرستیال حسیب الله موحد په وینا د دې سروې نتایج به وکولای شي چې د غور او دایکندي ولایتونو د خلکو د ستونزو په هوارولو کې له اړوندو ارګانونو سره په پالیسي جوړولو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې په دې ټولنیزې اقتصادي دیموګرافي سروې کې به د خلکو د فقر او تعلیم د کچې په ګډون بیلابیل معلومات ترلاسه شي.
با کمک کو همکاری شورا جاپان
د جاپان په مرسته او همکاری یو د ملګرو ملتونو د نفوذ د صندوق په تخنیکی همکاری د غسروي کیږي. په دې سره موږ کولای شو چې د عمر، جنس، کورنۍ ستونزې، د فقر کچه او نور ټولنیز اقتصادي دیموګرافي مشخصات ترلاسه کړو.
خاغلی موحد وویل چې په غور او دایکندي ولایتونو کې به دغه سروې د روان مریض کال په وږې میاشت کې پیل شي او د راتلونکي کال تر پایه به راپور خپور شي. نوموړي وویل تر دې مخکې په بامیان ولایت کې دارنګه سروې شوي چې په یوې میاشت کې به یې نتایج اعلان شي. د دغه سروې د تطبیق لپاره جاپان 1.4 میلیون ډالر مرسته کوي چې قرارداد یې په کابل کې د جاپان د سفیر ریجیرو تکاشی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نفوذ د صندوق د استازي لیورنت زیسلز ترمنځ لاسلیک شو. د جاپان سفیر تکاشی تمه وښودله چې دغه سروې به له حکومت سره په پلان جوړونه کې مرسته وکړي.
زه هیله من یم دغه پروژه چې نن قرارداد کوو مرکزی او ولایتي پالیسي جوړونکو ته د مشخصو او دقیق ارقامو په برابرولو کې مهم رول ولوبوي ترڅو د ټولو افغانانو د ښه ژوند لپاره کار وکړي.
افغان چارواکي وایي چې غور او دایکندي له هغو ولایتونو څخه دي چې فقر په کې له ټولو زیات دی. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې د دایکندي 43 او د غور 44% خلک له فقر سره مخ دي. که څه هم فقر د افغانستان په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د اندېښنې تر کچې ډېر دی خو د احصایې مرکزي اداره وایي په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو له امله بشپړ سروې نشي کېدای خو یو شمېر نمونوي سروېګانې شوي چې د اړوندو سیمو د خلکو د وضعیت انځور وړاندې کولای شي.
دوستانو اوس هم دا چې د لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي فرشتې جلال زی ورته کتنه کړې.
په کابل کې د برېټانیا چاپ سنډي ټلګراف ورځپاڼې د پوځي چارو خبريال شان رایموند د برېټانیا د سفیر ویلیام پیټي په حواله داسې لیکي: زموږ ستره تېروتنه دا وه چې موږ فکر کاوه چې برای مو ګټلی دی. لیکوال وایي چې ویلیام پیټي په صادقانه ډول د هغو ستونزو او تېروتنو په اړه خبرې کړي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې شوي دي. په افغانستان کې د ویلیام پیټي ډیپلوماتیک ماموریت 2 اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نو په تېره لسیزه کې د هغو پیښو په اړه چې دی یې تېروتنې ګڼي له ډیپلوماتیک احتیاط څخه پرته ژغېدلی دی. د سنډي ټلګراف ته ویلي چې دا د واشنگټن او لندن دواړو اشتباه وه چې داسې یې ګڼله چې جګړه یې ګټلې وه او طالبان تښتېدلي دي. د ښاغلي پیټي په وینا دې تېروتنې یو دوامدار مشکل رامنځته کړ. د افغانستان پر ځای پر عراق زیات تمرکز د موقع د بې ځایه ضایع کېدو سبب سو. د برېټانوي ډیپلومات ورځپاڼې ته ویلي چې د دغې تېروتنې په نتیجه کې دا موقع له لاسه ووته چې په تدریجي ډول او سوکه د افغانستان کورني امنیتي ځواکونه وروزل شي تر څو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی ځای ونیسي او دې کار طالبانو ته د بیا ستنېدو موقع ورکړه. ښاغلي پیټي ویلي: موږ په عراق باندې دومره تمرکز کړی و چې له افغانستان څخه مو پام اوښتی و. موږ فکر کاوه چې په افغانستان کې جګړه ګټل سوې ده او طالبان وتښتېدل. موږ په یو ډول افغانان هم له دې فکر سره پرېښودل او خپل پام مو عراق ته کړ. دی وایي: تاریخ په بیړه نه لیکل کېږي، خو زه ډاډ لرم چې ډېر ژر به تاریخ په دې برخه کې خپل قضاوت څرګند کړي. د مقالې لیکوال وایي چې په کابل کې د برېټانیا سفیر په دې باور دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره باید طالبان د دې هیواد په راتلونکي کې خپل رول ولري. ویلیام پیټي ویلي: زموږ په باور طالبانو ته ښایي چې ټولنې ته ورګډ سي. له دې سره څوک مخالفت نه لري چې د طالبانو تحریک په یو سیاسي حرکت بدل سي. هیڅوک په دې انتقاد نه لري چې طالبان په سیاست کې برخه واخلي، حکومتي مقامونه او یا د ولسوالیو په سطح چوکۍ ترلاسه کړي. همدا ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو بله مقاله کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو او د هغه د مرستیال معصوم ستانکزي د زخمي کېدو پېښه له نظره تېروي. سند ټلګراف لیکي چې د سولې د عالي شورا لپاره نوی ټاکل سوی مشر معصوم ستانکزي لا هم د هغې حملې له سختو ټپونو سم نه دی رغېدلی. ورځپاڼه د هغه په حواله لیکي: که چیرې د یو چا لخوا عفه د تشدد په کمیدو کې مرسته کولای سي، نو عفه کول غوره کار دی. ښاغلی ستانکزي سند ټلګراف ته ویلي چې د راتلونکي تر ټولو لویه ستونزه د شفافو او څرګندو خبرو لپاره د طالبانو حاضرول دي. دای زیاتوی چې د طالبانو رهبران څرګندې خبرې نسی کولای. هغوی ته سخته ده چې د خپلو فعالیتونو او اوسیدلو د چاپیریال نه په پام کې ساتلو سره د سولې د پروسې په اړه څرګندې خبرې وکړي. ښاغلی ستانکزی ویلي داسې نقشې شته چې هغوی غواړي چې خبرې وکړي. د جګړې لپاره د هغوی دلیل دا و چې افغانستان اشغال شوی دی. نړیوالې ټولنې وژمنه کړې چې د امنیتي چارو مسؤلیت به افغان لوري ته وسپاري او دوی به ووځي. نو طالبان به د څه لپاره جنګ کوي؟ معصوم ستانکزی د بریتانیا سنډی تلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو له لارې د افغانستان په راتلونکي کې رول لوبولی شي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس نیمې بجې شوې. تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د دې یو ساعت خبرونه دوهم نیم ساعت ته رسیدلی یو. په دوهم نیم ساعت کې تاسو تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې پروګرامونه اوریدلی شئ. خو مخکې له دې نه چې دا دوه اونیز پروګرامونه درته وړاندې کړو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې محمد قسیم سولمل وړاندې کوي. ورپسې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولسمشر کرزی ته پرون ناوخته په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په ډزو کې د شپاړس ملکانو په وژنی خوشنۍ څرګند کړه. ټاکل سوی د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو د سند د لاسلیک کولو په اړه نن په کابل کې خبرې پیل سي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته سفر کوي. په سالنګونو کې د لسګونو برف کوچونو د شرویدو له امله د لویو لار د ترافیکو پر مخ تړل سوی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي هیواد له دې ویر نه لري چې د خپل اټومي پروګرام له وجې به د لویدیز له پوځي برید سره مخ سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازی کوفی انان پرون پرته له دې چې په سوریې کې د تشدد پای ته رسیدو لپاره موافقه ته ورسېږي له دې هیواد ووتی. او د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د بغداد په شمال کې پرون په ډزو بم چاودنه کې د سیمې د شاروال د ساتونکو او دغه د ښځینه خپل خپلوان په شمول لته کسان وژل شوي دي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د بلستنو یا تلتکانو په اړه ده. و باورو چې پخوانی بلستنې څنګه وي، اوس څنګه جوړیږي، څه باورونه او متلونه یې په اړه موجود دي، او اوس ولې ځینې کسان بلستنې نه خوښوي، دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدی درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو، په خوا چې د اوس خوندی تودې جامعې ټوکران او نوري اسانتیاوي نه وي، خلکو به په سړو سیمو کې سلامتي څرمنې له وړیو او وسغونو سره اغوستي. وروسته چې مالونه وسکولل شول، نو د خلکو ولې هم یو څه سپک شول. دوی د تارونو دورې شلو تجربې وکړې او د وخت په تیریدو سره یې وشوي کولای چې ټوکر، وړینې جامې، لیمسي، ټغرونه، غالۍ او نور ګڼ شیان جوړ کړي. خو کله چې بیا د مالوچو کروندې زرغونې شوې او مالوچو صنعت ته لاره وکړه، د وړیو بازار یو څه سوړ شو. خلکو د وړینو بړستنه په ځای د مالوچ بړستنې خوښې کړې او تر خالصو وړینو جامو یې هغه ښې وبللې چې لاندې باندې به په ښایسته ټوکرانو پټې شوې وي. پخوا به ډېری بړستنې له وړیو رغېدې، خو اوس څوک د وړیو بړستنې نه خوښوي. لمړی هڅه دا وی چې که کومه کمپله په مناسبه بیه ګوتو ته ورشي، که هغه نوي نو بیا د مالو شپه برستن لاس کړي. له افغان لیکوال او محقق ښاغلي هیله من غزنوي څخه به واورو چې څو ډوله برستنې رواج دي او ډیره یې څوک جوړوي.
و انواع بلستانی داره چی مثلا یو کس دپاره دو کس دپاره سندلی بلستانی دی غط غط دی یو کور پا اندازه دی او اوس تقریبا بلستان خپل زای کمپلی تور کرده ده. اکثر خلق دی کمپلی نه استفاده کهی خود دیر سرسیر و مناطقو که اوس هم تشتا او خوصان کم کسان چی واده کهی در ناوی چی خپل خوان کرزی آقوی بستره جوده ای بستره که بیا کمپلی نه حتما بلستان برسته جوده ای او آقا که پا دیر خم راسم جوده ای پا شروع که چی آقا دکران اخلی محفل نیسی بیا چی جوده ای بیای چه کورت وروری یالتا بیای چه آورایی ده تخت پسر زان تا دوی یو چه معنانوی مراسم لری ورد. ما اکثرا ده دو کانون خیزی کرونو که دیر خجوله ای او دست ده مختلف تکرانو نست ده مستطیل پشکل تکران پیا چهی قرمهی بلستانی زریب که استمالایی خاص ستن لری خاص تار لری ده طول که زنانه پا دیم بلدم نری اپا خوانه خیزی تجربه هم لری او دیر خب بلستانیم جوله ای.
په پایل کې مو یادونه وکړه چې په خو به ډیرې بلستنی لوړې رغېدي. عمان په هم دې اړه لایو کوچی سره مرکه کړې ده. دلیا د اوریدلو بلنه درکوم.
خانم به درته وای
نو میمام ده خام باندې رسوم خېلی
درته وای چې په خو به د کوچانو د بلستنې لستې جوړول
په خو به کوچانو بلستنې لاندې میګول وړې دي وروې لوړې دي خان لوړې دي دوه شان نه به جوړولې خواني بلستنې چې موږ لرو وسم دي وړې دي
کومې تودې وي
تودې خو د خانو دي میګو دي وړې تودې دي
څنګه به جوړولې داسې په یادې ته وای موږ سره وسم په خواني بلستنې ستاده دا دوختې څنګه و
ولا دوخت هم دغه څول کړه او چې دا کځه بلستنې دا جوړې ټوټه به ورته واخسته خو را به کړه وړې به کې خو دې وکځي به دې راټولې کړې وسره کومک بس په گینده به کړ نه هلاس کځي به راټولې دې بلستان به یو سات دو ساتو کې جوړول
دا گیندې ستو ویلې دا گیندې په بلستانو کې چې دا خوم فرق کوي ځینې سي ډېر مایر خځي او ډېر خاصته ګلان پکې چي او بل دا سي چې هغه دا ورته معلوميږي چې بل گیند چیرته واچي دریمه چیرته واچي څلورمه چیرته واچي دا وړي بیاس کې ونه دري
دا خدا وسنې کځي نشي جوړول هغه مخ په خواني خلکو په خواني کځي به چې ګندلې به گیند به د سزای کې وستا چې وړي لګیندې سره سر راونه وځي بیرون معلومه نشي دا وړو پرستند کله پختې پرستند او په داسې اساسي شکل باندې جوړول شي نه دا وړي سره ټول شي وځایته او نه ستنې لټک سره وړي بیرون دا وځي داسې ګلان به کې چول په نقش نقش به جوړول به د مغه گیندې نه به ګل جوړاو
تاسو په دې خېخېو کې کورڅ به مرکو ناویته په دې کې بلستنې شامل
خو په خو به د منګه د نیاګانو نیکو پنګیرو کیسه کوله چې هغه وخت به یو منځای به ورکاو ناویته او همدا به د وړو بلستن به ورته جوړول ورکول به کوزه به کوله یو کوزه به ورته واخسته هغه بم کوم اصلي سره نکلي کوزه به ورته موږ به دمبالا ورته ویل چې دغه اسو باندې په خو خلکو اچول کنه دا دی هغه دمبالا به وایو به دمبالا ورکوله خلاص
نو دا کیګدو یو کې بم دا چیرته خو وی دا پلاس
کیګدو یو کې بم چې کوم کوزه کې بم په خو واړه ولاته بم یو څوتیږي را واخسته یو شی بم سره پتیر ک هغه ته بم کټلک ویلې کټلک بم ورته ویلې کټلک باندې بم بیا دغه منځای یا برستون یا کالی یا دمبالا دا شان بم په کټلک باندې خود ته شان ته بم دا چې خلاص به جوړاو په بم خود
اوس څنګه دا اما دې وړو یو بلستنې دي کنور
ولا غوخانه چا کرک په خواني بلستن پاتې اوس خو وړو رواجو نه او په خواني برکتونه او خشایان واغه ای وړو بلستنې به تو دی یم یخ په دې منکی کېد چې منځای به وچلاند به واچاو چې وبو بدلاند به دې واور بل پاسه وره د باران بوره د ځام بده نه لم دې نه نم نه تراجګېده منګه وسغه وسایل او غشایان منګه لاس ور کړی نه لرو اوس خو منګه یو کول د پمخ یو چرګ نه لرو نه لچش نه به جوړ
خغلی وره خان هم کوچای دی لده به وورو چې دوی میگی کلس کولی او د کوم حیوان د وړیو برستنه تودوی
مخه به بسره البن ته وختو بجدا جوزا میاش کی یا د اول سره تام میگی وسکوختی او خان بم وسکوخته د بوغه به چرغله ته بیا موږ جس کا برستنه جوړولې ولا دی خان د وړم تو دی دی میګم تو دی وی شی برستنه یو وزول او ژغون اوس کا به ماغه جوړول کیګدی جوړول د سر کیګدی مون که سوال ورته وای یا بم د پړو مړو کیا چول پړي مون ته جوړل اخر چی په تړې
د کابل اوسیدونکو زر وخت وای چې نن سبا د برستنو دوه ډول دوخت مشهور دی
قوی او دا خو د سیغه لاندې هغه واچم ټولټه بخمل سیره بخمل واچې لاندې دا خو یې واچې نورې بخې کال پختې ورته وشیندا بخې پراو څلور پنځه ځخه پیرا ټو دي کېر خو یې ګندو دا خو یې بخې سدي او دا قوی خو بدلل ځلی کنه د سیمانس کې جنده د سیواچې بیا نور یو کنجم راو ګندې بل کنجم بلم بلم دا څلور کنجایت قوی راځي زه خو قوی ګندلې سم دا نورې خو ګتمی په هغه کوسر زری ګندو
د دې سبز له اوسیدونکو میرمن زردانی څخه به وورو چې د دې د واده برستن څنګه وه دا به د برستنې په اړه یو متل هم راته ووایي
دی واده بستر چوا دمال مور میو کته ته پیسې ورکړي دی کته څه خوې گیندې پکې ورواچو لیوا یو هغه يم چنن پکې ورواچل سبا دغه گیندې وختې د برستن مالو چې داسه سره راغون شو کنه دا خل وای کنه چې تاسو د خپل برستن سره پکې غزل برستن پکې باندې مو بس دا معنا دا کنه چې ته بغیر دی شای باندې یو ته دغه میړه ته وای کنه چې دغه شای ماته راړه تا ته دغه میړه وای کنه چې زه خو غریب سړی ما ته د خپل برستن سره پکې غزاونه چې دغه شای نه برستن پکې ولې باندې بس
د کابل اوسیدونکو میرمن سپوږمۍ وایي چې معمولا برستنی څو تنه په ګډه رغوي او په هغه ورځ خاص خواړه هم تیاریږي.
په خو به دا شتي راټولې کړې او دوی به سره کښېناستله دا برستنی به رغولې فرضاً یو شی به پوخ کړلې کوچه یې ورته ویلې اش به ورته ویلې یا اومچ به ورته ویلې دا به پوخ کړلې د واده د ناوې تلتک به ښه زرین پوښ کړلې و هغه به روخ کړلې یا د کوچني چې به نوی دنیا ته راتللې پیدا کېدې به هغه ته به جلاد په داسې چا به یې رغولې چې د هغه پښه به سپکه وه چې ودرې د دې په پښه باندې موږ دا برستن شروع کړو بیا به رغواله او هغه رسم رواج تروسه پرستا
د برستنو پاړه به د لغمان دی او اوسیدونکو خبري هم وورو
زمانم مرجان دی او اوسیدونکو د لغمان ما مونږ د رواجی د شاوګانو برستنې په اسلام هغه ډیره ډیزاینداره جوړو په نمود باندې ول چې نوې کور او نوې ژوند دی کنه نو د نوې کور او د نوې ژوند په معاملې کې نو هغه ډولونه کیږي رقم رقم ډیره خولې او ګرم راځي اوس مونږ ته خارج مالو چې راځيګلې دي دا ټول بوی کې ګرم دي نو د دې علت باندې مونږ نه پیګو سیو او په ژمي کې مو استعمالېږي دا لکه ما غوند خونه خورې چی هغه پوري کې ما غوند دا وطنې مالو چې کم ده دا باز بیل مازل روزان هغه بیا په سار کې نشي ته پاسې دله دا تاو د بلستان در باندې خوګه کی
د پکتیا اوسیدونکو زرلخته وای چې په پخوانیو کورونو کې به د بلستانو د ایخودل لپاره جلازایونه د کوټو په دیوالونو کې جوړیدل
زبیر یو مطلب درته وایم چې هغه داسې ده چې پردی تل تک تر نیمو شپو پورې داسې داسې یعنې د پردو شیانو چې یعنې موږ ډېر استفاده کوو یا کار چې اخلو دا د اعتبار وړ نه دی شاید هغه هر وخت کېدای شي موږ ته راته وایي چې ما شی راکړې راچې وغواړي د برستنو لپاره به په کلیو کې وخت داسې یو جای جوړېدو سې لکه یو قالب چوکاټ غوندې کورجۍ به ورته ویل او په اوس په ښارونو کې بیا انوریان ورته جوړوي او داسې یو جای ورته جوړوي چې ټول برستنې هلته منظمې کېښودل سي په ښار کې به هم وخت برستنې داسې ارولی سي په ټوکري اروځي کې به ټول کړي به د کوټي په کونج کې کېږي دا ته به تکیم کوله دا سي جيم به وخته هي
عبد الواسی د کابل د پغمان اوسیدونکو دی دایله دوه سلويختو کلونو راهیسې د کابل په پخته فروشي کوڅه کې مالوش خرڅوي نو موري وای چې په خوا په دې کوڅه کې شپې تو دکاندارانو برستنی جوړولې او بیا ولدي بازار نوروسی متوړل کړي خو اوس یو دکاندار هم برستنی نه جوړوي د وطني برستنو رواج کم شوی ځای کم پلونی ولې برستنی ګرانه تمامېږي لدا به وورو چې څو ډوله مالوش لري نرخونه څنګه دي او د سندلې یو برستن او نوري وړي برستنی چې له وطني مالوچو ډکې شي په څو افغانۍ تمامېږي
که مالوج دلتا محوال درجه سده دی هلمان دا دانه سو روپی دا او دقا تنیم سوا و تا سوا سده دا مزار پخته دا ارزان بین اون رو طول بی خارجی دیسه او خارجی دی دا خارجی نبیاله او سوانه نیواله تر یاو سل و اتیاو یاو سل نیوی روپی دا دستندال برستان دو قسمه جوری گی کدا سه متوسط جوری دو منه بودی او که بیالوی جوری دو نیمانه بودی اغا دو پوک خوری تخمینا دری زره دو سوا دست تمامی گیسه دا یو نفری ارزان تمامی دولس نیم سوا تر دیارلس سوا دست تمامی گیسه
عبدالمالک دا کابل پا چوکی دا کمپلا و برستنو دکان داری برستنی لبهرانه و مالوچو دکی دی و با وروچه نرخونه چنگ دی خلق اوز کمپلی دیر ورنوری که برستنی
او برستنې موږ په درې قسمه لرو چې یو نفره دی او دوه نفره هم شته دی او غټې برستنې هم شته دی چې هغه ته منجلسي وایي څلور په دریو کې دي د ناوې ښې برستنې چې دي هغه درته دیارلس سوه روپۍ دي او دا یو نفره چې دي هغه په درې سوه یا له څلور سوه روپۍ داسې خرڅېږي د سندلۍ برستنې مختلف دي چې درې زره هم دي او څلور زره او دوه زره او پنځه سوه روپۍ پختې خو اکثره پختې د پاکستاني استفاده کېږي وطني پختی ډیر قیمت هم ډیر ګران دی دا برستنې چې دي د حساب دی چې موټې تله دی ښایسته نه دي او زیبایي نه لري کمپلې چې دي زیبایي مقبولي زیاته د خلک استفاده زیاته
ښاغلی هیله من وایي چې د برستنو له کاروباره به پخوا میرمنو ته یو څه ګوتو ته ورتلل د وطن د لاسي صنعت یوه ښه عایداتي برخه وه
یو وخت زه یو دفتر کې ما کار کوله بلستن هم جوړول الته غزنی کې مونږ یو بازار دی غټ بازار دی لیاف بلستن خرڅی خو هم وو خو هغه بازار اوس بلستن پکې قطن نشته صرف هغه خارجي واسکټ دی او بس واسکټ هم وطني واسکټ پکې نشته خو الته غزنی کې ډیر پوستین دوزی او کابل جاده ولایت دی پوستین نه ډکو د اخزي د پوستین ګندل دام یو ډیر خا اې دوز مونږ د بیچاره خزي ته د کندې خزي دا چې دوی متکفل و د خپل کورنۍ اوس دا دواړه د منځتلی او دته په کار دی چې لاسي صنایع تشویق شي مسؤلین د تجارت وزارت پر رهبری دی دولت د خپل لاسي صنایع ته باید وده ورکړي.
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و. کوم د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410. په خوست او کندوز کې یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کومل پیښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 2040 یونیورسيټي ټاون پیښور. تر بیا اجازه غواړو. بس یا او په عزت اوسې.
او د ازادۍ رادیو د 1290 کال شخصیت دی.
ازادۍ رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1290 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی. زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ
تاندی تانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق.
السلام علیکم ملګرو، نورگل شفق یم. تاندی تانگی ته مو په مینه را بولم.
او زه هم وګمره شیدم سلامونه وړاندې کوم.
وګمه د خوبونو دنیا هم عجیبه دنیا ده کنه. کله انسان د مارغه په شان پکې الوزی، کله یو څوک له لوړ ځای را غورځوي خدای شاته زور کوي.
ریښتیا هم هم دسته شفق صاحب، خو کله بیا چې هر څومره وب په خوب کې وسخه خوتندې نه پماتېږي.
هو دا خبرم ده. اوس د خوبونو نړۍ ته ورته څه په ویخه هم لیدلې او هم احساسولې شو.
دا چې څنګه لدی به هله خبر شي چې په نننې تاندې څنګه کې د هغې ډیجیټل سینما په اړه ووري چې د خوبونو خیالونو ریته مو د ځنګړو فلمونو او عیناکو په واسطه پرانا او په ویخه ورځ ورولي.
هو د یوې سندرې ترڅنګ په دې هم غږی ګوچې کڅه هم ځینو ځوانانو ته به په دې ځان ښه ښکاري چې شپې په ویخه سبا کړي یا تر ناوخته ویخ پاتې شوي. خو دغه کار
که یو خوراونی او روغتیایي ستونزې پیدا کوي نو بل خوا د مخ کلا ته هم زیان رسوي.
هو نو ملګرتیا هم وکړئ. ملګرو خای کمپیوټر او تلویزیون ته به مکاله د لپاره نه کې پستر وکړي وی چې نظر مخراب نشي. خو ډی سینما یا ډیجیټل سینما داسې سینما ده
چې که خپل ځانګړي آینه کې ورته پستر ګو نه کړي له هغه فلم خوان نشي اخیستای.
هو ځکه چې همدا آینه کې دي چې تا د فلم صحنې ته داسې ور داخلوي چې فکر کوي هماغه لته ګرځي او د فلم اتل په خپل اته یې.
د دې سینما فلمونه هم تر نورو ځانګړي دي. په کابل کې مو دی وی همدا سینما مالک میوان خوستای غوولی.
هو د البته یو نوې ټکنالوژي د پاول زل افغانستان ته مونږ راوړی ده د روس نه. دا داسې یو تفریح شای دی چې البته دغه ځوانان راځي مخصوصه کوټه مرته جوړه کړي ده. البته اینه کې ورته پسترګې کېږي ښه ساوند لري، ښه افیکټ لري. البته چې ګوره په اینه سنا کې به ته وایې شمال در باندې راځي، الماسک راځي، باران در باندې کېږي، چوکۍ دومره په شدت خوري چې ته داسې فکر کوې چې ان بیکګراوند کې سکرین کې ته البته خپله وي. داسې هیڅ کوې چې زه خپله دا کار کوم. یو وادثه در باندې راځي، فکر به کوې چې زه خپله یم. داسې وادثه سره چې مخامخ کېږي.
وګمې په دې سینما کې لا څلور د قو تر 12 د قو تفریحي ډاراون کې خیالي او حیرانون کې فلمونه خودل کیږي.
څو ځوانان مو پختلې چې تازه د فلم للی دوه راوتلی وو.
زما
زمانم نورالله تورتم ده دا فلم چې ولید باور کده سانه پکې چې لکه داخل د سکرین کې جزای به چشمه مې واچول نو باور کده کلا فلم شروع شنو په هغه سانه کې دا زناور تا احساس کړ چې چاک در باندې وس لګی زنی زینو کې به یو دفعه باران شو فلم کې چې به باران شو پتا مې مم دلته واره کلا فلم کې به کاندې کفر اندغه سي لوړ جوړ زین راغله په هغه زین کې به دا چوکې به مم هغه سي حرکت کو د سره باور ګډیر جالب دی خینو دا سانه مې اولین ځل د باران چې ما ولید
زمانو محمد ناصر دا هیجانې فلم مو هغه مې وکړه زناوران و داسې لوړ لوړ غرونه و یو ځای و چې ز غرانه خته وګرځیدم ته ودرسم لکه چې رښتیا وګرځیدم دا مې لمړی ځل و ډیر مې خاص و زړه مې کې چې بیا ورسم
وګمی میوند خوسته وای چې دوی د ماشومانو ځوانانو او لویانو کورنۍ لپاره ځانګړي فلمونه لري چې د دوی په خوخه او غوښتنه ورخودل کیږي
وته ایمن فلمونه د اطفال لپاره هم لري د ځوانانو لپاره هم لري د فامیل لپاره هم لري دا ایمن فلمونه شته ټول انیمیشن فلمونه دي وشرناکم پکې دي تفریحم پکې دي سرسبزم پکې دي البته مختلف فلمونه موږ لرو د خپل کوي شي چې فلم د خپل انتخاب کې کډرون کوي غواړي ډرون کوي ورته بلې کوي کډرون کوي نه وړي آرام ورته پلي کوي
شفق صاحب وای چې جنگ ته زی هر سړی ډاریږي خو څوک
حلوایی او څوک نه وایي
مایوان خوستای زکه وای چې دوی ځین شرایط او بندیزونه هم لري
بله بله چې البته د سل کیلو نه وزن پورته وي ته مونږ په اس کله اجازه نه ورکوي څوک چې زړه تکلیف ولري څوک رواني تکلیف ولري هغه ته مونږ په اس وجه اجازه نه ورکوي شپږ کلو نه چې عمر ستر وي غټ وي هغه کړش چې مونږ په شو کې اشتراک وکړي
تاندی سنگ هر شنبه ماز دیگر او هر دو شنبه تنکه غرمه لازده رادیو سخواوری شفق صاحب کله کله داسې کیږي چې انسان په ویښه له یو څه ودرشي نو د شپې په خوب کې هم ویریږي
هو وږمې هم داسې ده نو ځوانانو ښایي تاسې سره به هم داسې شوي وي چې په خوب کې مو څوک مرۍ خفه کوي تاسې غواړئ په زوره زوره چغې کړئ خو غږ مو په ستوني کې بند پاتې وي
خو ځینې ځوانان له ویرې نه بلکې له خونده تر نیمو شپو حتی کله کله تر سهاره ویښ پاتې کیږي
خو ځینې یې بیا په خوب کولو نه مړیږي اسماعیل چې د لوګر ولایت اوسېدونکی دی وایي چې ځوانان تر ځوانانو پورې فرق لري او که خپله دوه ساعته خوب هم
کوم تاثیر نه پرې کوي
ځوانان ته ځوانانو پر فرق لري ځکه ځوانان هم شته چې ورځ دوه ساعته خوب کا او تقریبا د دوه ساعته غونډه کوکنه مطالعه کو کار کوي هر شي کوي بالکل ځکه ګورم که دوه ساعته خوب وکم او که ځوان یو ځکه ولا شم خپل روزمره کور نه مخ بزم او معمولا زما عادت ما ته مخ کله دینه هیڅ کله خوب نه راځي
د قندهار ولایت اوسیدونکو ځوان دوست محمد نو بیا هغه ځوان دی چې لکه په خوب نه مړیږي
هو دې پورا لسا تا خوب کری
اوکی لسا
دشپی تقریبا تو بجو پر دلی ناسم بیا بیجرم و پخاطر دادی وقتی بیده کشم چی بیا سار وقتی پاسیرم سار بیر تا لمانده تا پاسیرگا مشپر بادی کسو خوبو نکی نو داغو رز خمخه دستی ری چی طول رز پا گنسیا پر چی رسی طول رز بدا سی چی مصد دا پشی بی سر نخلاسی رو جدو سیوایی بی
شفق سیب زین زوانان خو لخوان دا تر نیموش بو کینی خو دا عمر لزیاتی دو سره هم دا بی خوبی سنزدی ریگی
خو زوان رواپو داکتر نجیب الله خلوال وای چې د عمر په لحاظ د ځوانانو لپاره لشپه ګوتر اته ساتونو خوب مناسب دی
د په قول هغه ځوانان چې شپې په ویخه تیروي که څه هم په ظاهره خوشاله او ډډخ کوي خو ښایي ذهني نارامي ولري
هو د زیاتوي
یو بو خو بیا غره چې د ناروغۍ لامل راوځي چې هغه خو علت معلوم دی علت او معلوم دواړه معلوم دي سړی کولای شي هغه تداوی وکړي چې ولې خوب نه وړي د عمر لحاظ نه ځوانانو کې خوب چي دی هم د اته ساتو دوی لپاره نورمال خوب دی کلک څه کم شي د 3 ساعت یو نیم د څومره باک نه لري خو د دینه زیات هم دوی لپاره خنه دی پرې کارونه خرابي یو کچ کم شي هم دوی لپاره یو قسم ستړیا رامسته کی یو طبيعي چې سړی ستړی شي نو د اروا هم ستړی کوي دا ځوانان اکثرا کته چې دا وګوري دوی یو بل مسله دره پیدا کیږي چې دوی د ورځې باید ځان یو قسم نر وخی یا نارینه وخی یا یو قسم غیرتی وخی چې زه ماته خوب ناراضي دا لا پم کوي دوی اکثرا زیاتره په انزایټي ډیپریشن او سټرس باندې اخته دي ځوانان بل دوی تمیز نشي کولای چې څه وایي څه ونه کی اکثرا کو ګوري داخله چې د دفتر کې نسی یو بی مطلب خبرو کی دا خو ستړی دی، د اروا هغه کوم د فکر کولو طرز چې دی هغه تینه خطا شوی. نو د اروا داسې یو خبره کوي چې دا د په اروا کې هغه ډېره پخوان غښتې ده، خو نن اروا ستړې ده، هغه خبره ترې راوځي.
یو بل ځوان اخترګل چې تر شپې ناوخته ویښ پاتې کېږي وایي چې د ورځې مې هر څه ته زړه تنګېږي او په نه خبره غوسه کېږم.
انډیوالانو سره تر ناوخته پورې ناست وم، یا بس ساتېري کو، کله ناسو کیسې کو، کله داسې یو نیم وخت دغه باندې تېر کو کېتي چې شي انډیوالان خفه کولی نه شو، باید ورسره کینو. نو سحر مجبورم چې زر پاڅم، وختي پاڅم، کار ته لاړ شم. نو بیا کار په دوران کې اکثر په دماغ او بوج راځي، په کمه خبره باندې مو غوسه راځي، خلک مې ډېر زیات پتنګیږي، نشم کولی چې ځان خپل کنټرول کما.
وګمې ډاکټر زاخیل وال هم د اختر ګل خبره تاییدوي او وایي چې کپونه کې یو نیمه شپه داسې وشي باک نه لري نه هر شپه.
او رښتیا هم دی وایي چې وجود هم خوب ته لکه د خوړو او څښاک اړتیا لري.
بي خوبي غټ ضرر دار ځوانان په اړوي لحاظ باندې چې دا کسان چې زیاتره وخت د سردرد دي، زیاتره وخت د سر دورې څو خبرې نشي کولای، د انګریزي په اصطلاح باندې د دوی موډ خراب وي، په وړه وړه باندې غوسه کیږي، نه یعنی که دوی په هفته کې یو ورځ کینی هغه خره نسبتا غنه چې هر ورځ کینی. بل د دې د شوان دای غوښتنه ده، تقاضا ده، څنګه چې اوبه ډوډۍ او آزاد هوا د انسان غوښتنه او تقاضا ده، خوب هم د انسان د وجود یو غوښتنه او تقاضا ده. که چیرته یو دغه شی نسخه پوره نشي، نو انسان چې کی مریضیږي، ناروغیږي. نو دوی دغه ځوانان کولای شي چې دوی د افتیو په هغه یا د اونۍ په هغه ورځو کې کینی د شپې لخوا نه چې سبا ته دوی کار نه لري، او کولای شي تر ورځې نه وخته پورې دوی په خوب باندې پاتې شي، نه چې دا په عامه ورځو کې.
ملګرو پوهان وایي چې خوب له سږو، هډوکو او پوستکي څخه د اضافي او زهري موادو د لرې کېدو لامل ګرځي، او د خوب پر مهال عصبي سیستم لازمه وده کوي.
ډاکټر زاخیل وال هم وایي چې خوب د مخ پر ښکلا ډېر اغېز لري، او په مخ کې د ګونځو د پیدا کېدلو یو لامل هم بې خوبي ده.
او د دې وسنی د ارواپوهن نه د مخ متخصصین چې وایي چې کوم خلک په دوه درې علتونه ښایي چې کوم خلک خوب نه کوي او یا کوم خلک دغسې خوب نه کوي، نو د هغوی مخ ډېر زر غونجېږي. یو چې پر مخ خلک خوب کوي او یو چې خوب نه کوي، د دې خلکو مخ غونجېږي. کېدای شي نور د وخت نه مخکې زوړ شي، دا د تندي د سترګو دا توروالونه را پیدا شي، کېدای شي ویښتان ډېر زر توی شي، د معدې تکلیف ورته ډېر زر زر پیدا شي. بل دا چې سهار کې که تاسو د کوم د خوب خلکو ګورئ، دوی خنداور خنداور ژوند لري، ډېر په حوصله دفتر ته رانوځي. نو دای په اروا باندې طبیعي ده، په اروا باندې هم، په روغتیا باندې هم دواړه باندې بد اغېز کوي.
وږمې زاخیل وال همداراز د ملګرو تر منځ ځینې نزاکتونه هم بې ځایه بولي، او وایي چې د ژوند ټولې چارې باید سره منظمې کړو،
او شپه خو خدای د خوب لپاره پیدا کړي چې باید خوب
خوب پکې وشي.
نورې خبرې ولې د وورو
سمه ده.
زه زیاتره ځوانان ګورم چې دوی یوازې خپل ملګرو سره چې ډېر زیات په تر شپې نه وخته کینی، نو دوی فکر کوي چې زه یو اجتماعي انسان یم. نه، د باندې اجتماعي لارې چې د باندې خپل کورنۍ حق لري. یا ځینې خلک یوازې پرتل دي چې ملګرو سره تر شپې تر ناوخته پورې کمپیوټر ته ناست دي. ګوري، د اسلامي لحاظ نه هم خدای پاک وایي چې ما ورځ تاسو لپاره د کار کولو او شپه د خوب لپاره پیدا کړې ده. تاسو په دې کې آرام کوئ او خوند ترې اخلئ. ډېر عادتونه موږ بدلرو، که موږ کوشش وکړو موږ لرې کولی شو. زموږ د وسه پوره دي، موږ باید هر څه منظم کړو او د یو مهال ویش له مخې نه کړو. به موږ باید ځینې شیان خفګانونه بده په ځینې حقوقو باندې بالا نه کړو. مثلا ماته یو ملګری ټلیفون کوي، بیګا ته زه تا ته درځم، زه باید ورته پوښتنه وایم چې سمه ده راشه، مننه کوره ده چې نه بجې شي، باید نه بجې چې دا شرم ده چې نه شمرته ویل، نو باید ورته چې موږ سره کیږو. ان تاسو کولی شئ وده شئ، او ټول هغه کلتورونه چې هغه کې په اصطلاح د ګیلو نه ډک وي او د کیسو نه ډک وي، د کلتورونو نور پرېږدي.
ملګرو خوب د انسان له لاشعور سره اړیکه لري. د ورځې چې کوم څه یا د کوم چا څیره راته آشنا ښکاره شي، خای کلمو په خوب لیدلی وي،
او کله کله چې په خوب کې څه وینو په ویښه تعبیر سرګندېږي.
هو، د تاندې څنګه نه نه سندره کې هم یو څوک د خوب په تعبیر پسې ګرځي. راځي چې وایم
خوب وینم ملما که سوکرا کی مانا، خوب وینم ملما که سوکرا کی مانا، پروتیم سر میخه تم سر میں ہے تخبل یار پسنگا نا، خوب ہی نم ملما کہے سوکرا کی مانا، خوب ہی نم ملما
ملګرو تاندې څنګه په دې انټرنیټي پته اوریدل او لوستل شي
www.azadiradio.com.
کلیک را لګل غواړئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 411، په کندوز او خوست کې 1، او په جلال آباد کې 4.
کله په خبرې را لګئ نو پته ده 104 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور.
نو لوی علام مل
او ملګری.
لک لو لک پا پسیلو وطم پورتا ده نرگس ناشم پخوا درام بیلو وطم تاو دس پینی غاڑی دلیلا پا امیلو وطم پٹ می ورطا اوے پٹ می ورطا اوے سلامونا جانانا خوبی نملما دے سوکرا کی مانا خوبی نملما
آزادی او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او ایمیلونو په اساس جوړیږي. که تاسو غواړئ خپل جدي ستونزې را سره شریک کړئ او په دې پروگرام کې برخه واخلئ، په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. په افغانستان کې د آزادۍ رادیو یو شمېره چې ستاسو پیغام په اتومات ډول ثبتوي دا ده 00002343 او یو نړیواله شمیره 00420222111215.